دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خوزدار کې د بمی چاودنې، په گلگت بلتستان کې د ټرافیکي پیښې او د رسنیو د نړیوالې ورځې په اړه راپورونه سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په خوزدار کې په بمی چاودنه کې د ځایي پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. په گلگت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. او حماس ویلي څومره ژر چې ممکنه وي یو پلاوی به قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د ځایي پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس تانې مشر غلام مصطفی رند مشال رډیو ته وویل چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې ووژل شو. نوموړي زیاته کړه چې صدیق مینګل له پریس کلب څخه د خوزدار پوهنتون پر لور روان و چې له چمروک څلور لارې سره نږدې په ګاډي کې بمی چاودنه وشوه. رند زیاته کړه چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. تروسته دا خبرې زمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي د پیښ پاړې پلټنې پیل کړي او په برید کې به لاسرهونکو کسانو خلاف اقدامات کوي. د خوزدار د پیښ پر داسې مهال سوې ده چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په پاکستان کې خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په گلگت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې له رولپنډي څخه گلگت ته تلونکي مسافرونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. یو ځای خبریال فهم بیگ مشال راډیو ته وویل ژوبل کسان د چلاس په ګډون نورو نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د بس اوښتو له امله نه دي معلوم، خو بیګ وایي چې حکومت پلټنې پیل کړي دي. د زیاتوي چې په پیښ کې 15 تنه پر هماغه ځای وژل شوي ول او نورو په روغتون کې سا ورکړه. په پاکستان کې ټرافیکي پیښ اکثر د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او داراز پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي، بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان چوکي خرڅ شوي هم دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو یوې جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري.
جالی اسمبلیاں ہیں،
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی. یواز دا نه چې وټونه غلا شوې دي، د وټونو پیټي بدل کړې شوې دي، په منظمه توګه اسمبلی خرڅې شوې دي.
حکومت لا د مولانا فضل الرحمن د سرګنوند په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. پوز د انتخاباتو وروسته ویلي ول چې د فبروري پر 8 یوازې امنیتي دنده تر سره کړې و. د دې پرته انتخاباتي کمیشن او پخوانی لنډمهالي حکومت هم ټینګار کړی چې انتخابات شفاف او عادلانه ول. د شمالي وزیرستان د اتمازیو مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړیو ته وویل چې پخوا به یې په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې 2 ګنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي. دوی ویل چې انتظامیه ته د مې تر نهمې پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی. بلخوا د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران تیر ماښام مشال لړیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو ولس بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش اداره کمه برېښنا ورکوي. دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسېدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري. په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګوزار ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسیني کمپاین پیلوي. دوی پرون مشال لړیو ته وویل چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې ورته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن په بلوچستان کې د ګوزار 15 ورځنی کمپاین پای ته رسي. چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د صوبې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي 300,000 ماشومان واکسین کړي. په همدې حال کې له پرون راهیسې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې واکسین کمپاین روان دی. تر دې مخکې د اپریل له 9 څخه د مې تر 2 پورې دغې صوبې په نورو ضلعو کې د کمپاین لومړی پړاو ترسره شو. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بوري، ویل دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل حنیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره خبرې وکړي او د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبت روحیه ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دي راغلي چې پلاوی به کله سفر کوي. دوربند وړاندیز لمخ به حماس په غزه کې د جګړې درېدو او هلته د زوري مرستو لیشت په بدل کې يرغمل سوي کسان خوشی کړي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د بلوچستان په خوزدار کې یوې بمی چاودنې د ځای پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژلي او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په ګلګیر بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. دا چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه د دی امیر ضلع یو ځای اوسېدونکي یې پاړه وایي.
کنډکټر چې ما وو ډاکټر سره خبر کړو، کنډکټر داسې وی چې موږ دا غزې کې روان یو، یو داسې غونه آواز چې چاته او روډ هغه دې کې خټې دې ډېر ځل ټایر پنچر شي دی یا ټایر پھٹا شي د څه شي ته بس ډایرکټ بس لاړ وي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه کم نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی وایي له ډیرو مشکلات سره مخامخ دي.
د چوبیس نار فلار 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 خریتا تا دریګم ټیکړه اس په ور جوړ شو تا دریګم ټیکړه یا مو نه پښتا نه مې بيټ بيټ راکشي.
پروان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. دا چاودنه نن غرمه د منګل پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې شوې ده. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار مجید بابر د مشال رادیو له خبریال ایوب ترین سره ژغېدلې دي. ایوب ترین، نوموړي ته د دې پیښې حال څه دا ډول بیانوي؟
نن د غرمې و بجا وه چې د کوټ څخه تقریبا څلور نیم سوه کیلومتره لویدیز لور ته د خوزدار په سیمه کې، هغه وخت د خوزدار پریس کلب چې کوم صدر دی مولانا صدیق منګل، هغه چې کله دی د پریس کلب څخه د یونیورسټي خوزدار یونیورسټي په لور روانو، نو د خوزدار د پولیسو په وینا چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ده په موټر باندې یو میګنیټ بم نشنول شوی و چې له امله په خوزدار کې و چمروک چوک ته نږدې چاودنه وسوه او د دې په نتیجه کې چې د ده موټر ته هم ډیر زیان اوښتی دی.
چې تاسو کوم تفصیل بیانوي د دینه دا بریخي چې منګل صاحب په نخښه شوی دی یو هدف ګرځیدل.
بالکل، هغه چې کوم سی سی ټی وی فوټیج راغلی دی نو پاغه کې هم ښکار کیږي چې مولانا صدیق منګل صاحب چې دی هغه د پریس کلب سره وتلی دی او د یونیورسټي په لور روان دی. پر موټر سایکل باندې یو کس راسی او د موټر سره یو شی داسې ونښلی او بیا دا یو څو سیکنډ وروسته یو چاودنه وشي، نو د دې چاودنې په نتیجه کې مولانا صدیق منګل مړ دی او دوه نور، اوس پولیس دا وایي چې دوه نور چې کوم راګیر وو یا په لار روان وو هغه هم مړ دي او نور کسان چې دي هغه زخمیان دي، کوم چې د خوزدار په بیلابیلو روغتونونو کې دا وخت بستر کړل شوی دي. او پر دې پیښه باندې لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن د لالمخه په کوټه او د پاکستان په نور غټو شارو کې د پاکستان فریډل یونین اف جرنالست لخوا د خبريالانو د ازادي د بیان د ازادي په حواله بیلابیلې غونډې او پروګرامونه ترتیب شوی وو، نو په کوټه کې هم د کوټ پریس کلب مخته دا وخت چې دای و احتجاجي مظاهره روانه ده، خو چې کله دغه د خوزدار ناوړه پیښه وسونه دغه ورسته بلوچستان یونین اف جرنالیست کم صدر دی خلیل احمد هغه اعلان وکړي چې ټول خبري اعلان چې دی هغه به پر خپل لاسو تور ټکران یا هغه تړي، او بلخوا د بلوچستان حکومت چې دی هغه هم د دې پیښه په کلک غندنه کړې ده. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر چې دی میر ضیا لانګو هغه و سم د لاسه د خوزدار و پولیسو ته د خوزدار و انتظامیه ته امر کړی دی چې هغه د پیښه پاړه یو ریپورت سم د لاسه و او صوبایي حکومت ته وړاندې کړي، او د هم امر کړی دی چې په دې پیښه کې چې کم کسان تورن دي انتظامی او پولیسو ته پکار دي چې هغه زر تر زر ونیسي. او دوی دا
ترین صاحب یو خو لکه صدیق منګل صاحب لکه تاسو وایي چې د سی سی ټی وی د کیمرو نه دا معلومیږي چې هغه په نخښه شوی دی د هغه موټر سره یو کس راغلی دی او چسپکی بم انخلولی دی. د صدیق منګل صاحب آیا داسې کیمرو پورونه یا د دینه مخ کې هغه تاسو یا نورو خبریالانو ملګرو ته ویلي د ګواښونو یا هغه ته کم ګواښو یا هغه په هدفو؟
د مولانا صدیق منګل سره زموږ ډیر نږدې تعلق و. دوه کاله مخه چې کله دی د خوزدار پریس کلب صدر وټاکل سو، نو بیا د دې کوم د البرداري تقریب و هغه ته هم موږ د کوټ څخه خبریالان و خوزدار ته ورغلي و. نو لکه څنګه چې د د نامه ښکاره کیږي مولانا صدیق منګل د خپل تعلق دی د جمعیت علما اسلام هم ډیر زیات پلوي و او یو مذهبي کس هم و، خدای د پریس کلب خوزدار صدر و.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ ده، پاکستانی خبريالان وایي چې هلته پر خبريالي محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادي لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادي وضعیت لا خراب شوی دی. په پېښور کې خبريالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان ازادي ته ژمن دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد راپور لري.
د بیروزګار کېدو ویره، سیلف سنسرشپ، د بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه، پاکستانی خبريالان وایي چې دا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواخ سره مخ دي. ډېرې وایي دوی تا کرخي راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پېښور کې خبريال منصور علي یادی ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
سره د پی ټی ایم د ملټنٹ ریلیټډ سټوریز نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو، خو پالیسی ډېر لیبرل و، میډیا باندې دومره چک نه وي، خو ود د پیسج اف ټایم د سلو شروع دا شزونه دې باندې سختیانې زیات شو، نو هغې سره صافیان هم لږ کانشیس شو، سیلف سنسرشپ ته غاو شو هغه طرف ته.
په مطبوعاتو د یادو قدغنونو له وجې د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځینې خبرونه د خپلې ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خپرولی. صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاوتا ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم ادارې دي دا غي چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پوره محدود نه دی، نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسی یعنی دا کی نو کوم انګلیش مو ګورو نو هغه کوم ایډیټوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي، خو زیات تر مونږ ګورو نو دا څنګه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزین اداری دی اغا خپا کول لک دیر مشکل اغون تا کیخ کاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا آزادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی، خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه آزادی دی او ټول وګړي د بیان د آزادی حق لري. پا داسی وقت کی ټولنیز رسنه د بیان د آزادی لپارا یو نوی ذریعه گنل کی گی، خو پا پاکستان کی وقت پر وقت پا ټولنیز رسنیو بندیزون لگول شوی او د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسی د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پېښور کې میشت خبريال منظور علي پر دې اړه وایي،
ډیر خلک په ټوئیټر باندې او صرف دا نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي نور کورونه هم کېده بزنسز دي پکې ګورنمنت دی انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی ټوئیټر چې کوم دي ډیر زیات دا مین سټریم باندې میډیا باندې ډیر آؤٹ سائز انفلوئنس ده ډیر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټوئیټر نه اوچته ای او فالو کوي سټوریان یې هلته ناراضي نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریباً 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټوئیټر استعمالوي نو هغه خلقو نه تا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شتونه دي یریدلو والا شتونه دي او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یاره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلقو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه رامخې ته کړې دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتللې په پیښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په 13-15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډیر کمی راغلی دی په پیښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن و نن سبا 8,000-9,000 کیږي هم د آج کیږي هم د مشرق کیږي هم د ایکسپریس کیږي هم د ڈان کیږي هم د نیوز کیږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټول سرکولیشن ډیر کم شوی دی ډیر اثر یې لړکړی دی د کرونا نه پس بله خبره دا ده چې تقریباً مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش اوس نن سبا د ما په خیال 250 پاتې دي دی کې سر روزګارونو پرې خودل رشکې چلی سر کلول خرڅی سر چپس خرڅی
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کار کوونکو د تشدد شاوخوا یو 4 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شامل دي یو اړخته که یاد نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري د پاکستان تر واک لاندې په ګلګل بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې 6 تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویان له خولې ویلي دي چې له راولپنډي څخه ګلګیت ته تلونکي مسافر وړونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت زموږ همکار داود خټک د سیمې له یو تن روشندین دیامیري سره د پیښې په اړه خبرې کړې دي او په سر کې له نوموړي پوښتلې دي چې دا پیښه چیرته او څنګه مخ ته راغلې ده نوموړي په ځواب کې وایي
دا سهار 15 بجے یو بس د خلاف ایریا کی یو شوکل دا ایگزیکٹ لوکیشن دے او کے کی ایچ تھانہ لوکیشن دے دی ایریا کی بس ایکسیڈنٹ شیو دے سار دا بس بیسیکلی دل چلا راول پنڈی نو ہنزا تروانو او دی کی 20 پسنجر ہوتی
نو دی کی مڑ سمر دی او مڑ و زخمیان پگی سمر دی
او اس پر جو کم اطلاعات دی اغی مطابق دی 19 کسان وفات شیو دی
او نو لسکسان بری کمړه شوې دي ها
جی جی 19 او نه لسکسان
او
بالکل 10 او نور څو کسان په کې مستګم دي او وسلدای چې لار کې هم د بس والا چې کوم ډرایور دی هغه یو دوه کسان چې ته کې نه چې دا چې یو په ټیکټ والا کوم اډینو کوم رسید جوړ شي دا غي خو 35 کسان دي
او داخله چې دي دا د دې علاج چرته روان دي دلته خو لګ د خو غریزه سیمه ده کنه نو دلته د اسپیټالونو یا سہالت ته علاج چرته کی
دا کوم ایریا د دا فور ډیویژنل هډ کوارټر خلاف دی کنه دا ګلګیت دیامي رسول ډیویژن بالکل د شهر کې اکسیډنټ شو دی دا کوم ایریا چرته چې کوم سره تر شو دا بالکل او د خلاف کوم کې کې مین بازار دی کوم هغه وینو لټ چې کراچی یو نیم کیلومتر مخکې تقریبا 2 کیلومتر مخکې کوم ایریا دالته بالکل پلین دی دا اکسیډنټ شو دا دا د چلاسی ریجنل هډ کوارټر سکال د غټ هسپټل دی والت سہولیت بخیل شتا زو خبر خو بالکل تاسو صحیح ده چې هر وخت تقریبا د کوم گذشته او لس کال کې دا سلورم تنظیم بس اکسیډنټ دی چې کیلینګ نو علاوه
ایکسیڈنٹ ولی کیږي دغلتا دا سڑکونه خراب دي کنا دا د بسونو والا تیزی کوي بے احتیاطی کوي سب سب اصل وجه صدا غټه وجه
نه اصل دې کې دي دو 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 وجه دي یو خدا دې چې کوم اکثر چې کوم ایکسیڈنٹ دی هغه کی بنیادی طور پر چې کوم ایف ڈبلیو نوم یو ادارہ دا د پاکستان کی این ایچ ایل انکار کوي
یعنی فرنٹیئر ورکس ارګنایزیشن خبره تاسو ته وی
جی 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 فرنٹیئر ورکس جی جی دا پروژو ادارہ دا دا این ایچ ایل کوم دا د گلگت بلتستان سیکشن ٹھیکا چې کوم دا ایف ڈبلیو ساکی دا او ایف ڈبلیو ولا چې کوم روڈ کی دای څه دا کی کنه دا چرور بار سایډ باندې غټ غټ څه داډونی کوم دنیا کی کوم ہائی ویز دی هغه کی دا سیف گارڈ په دې روډ باندې تعال بالکل سیف گارڈ نشته اور هم به کوم بنیادی طور پر مسئلہ دویم دا
یعنی سیف گارڈ مطلب دا چې د دې سړکونو په غاړو باندې چې کوم دیوالونه جوړیږي چې هغه د وجه نه دا بازی ایکسیډنټ بچ کې دی شي یعنی دا غیر مخنی وي شي هغه خبره کوي
دا بالکل یو خدای او دویم دا چې روډ تاس د کھڈی دی غاړ غاړ کھڈی دی ان اچ چې کوم یو ہائی وی ہائی وی روډ خو هغه کی چې مسئلہ کی نوغه به ټیږي دا روډ داس چې دلته بالکل بیخی چې کھڈی یو غاړه نن چې کوم دا بس هم دی اوس پسنجر سر هغه چې کوم ډرایور سر چې کوم کنډکټر یا هغه بچ کنه کنډکټر چې ما او ډاکټر سر خبر کړو کنډکټر دا سوي چې موږ چې هغه ځای کې روان نو یو دس غو نواز شاته مو او روډ هغه ځای کې کھټی چې ډیر ځل ټایر پنچر شي یا ټایر پھټا شي د څه شي ته بس ډایرکټ بس لاړوي
او او دا سړک چې دا کوم سړک چې دی نو دا دا مین دا کراکورم های وے ده کنه دا چاینا بارډر سره
مین بالکل مین کراکورم های وے
ها 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 او دا بس چې تاسو غالبا په شروع کې ذکر وکړو دا کوم ځای نه کوم ځای ته روانو
دا بس روانو راول پینډې نه هونځا تا دا دا مارکو پولو والا سرویس یو پرایویټ کمپنی لو او د کوم دلګیت کی بسونه ته ټول لو خبر دقه دي
او او تاسو خو د هسپتال او سر تاسو وایي خبرې مو کی د کسمره چې زخمیان دي نو زه ګورم اوس دان اخبار زه ګورم اغه کی د مړو شمیر چې دی اغه شل ورکړل شوی دی غوې چې شل کسان مړ دي
بالکل
د زخمیان چې دي حالت څنګه دي
او څو کسان په کی سیریس دي درې څلور او نو بس خدای بچر دي زخمي دي مته خبر کول چې خو زخمي خو ټول تیر دي د ایریا په دې داس کو نو په پلین کو نو پکې او یو غار غار نو لاندې سیدا سین ته تل د پتاغي و تر لکیا ته سبای زیات شي دي
او نو د اخیری پښتنه مې روشندین دا چې دي کوم ځای کې چې اکسیډنټ شوی دا چې لاس او د دې خواو شا علاقې چې دي د بره کې لګ معلومات را تراکه زمونږ اوریدونکو د پاره چې دا څنګه علاقې دي
د چلاس د چکم د چلاس خو د دیامیر استور ډیویژن هډ کوارټر د ګلګیت بلتستان کې دری ډیویژن دی په یو ډیویژن هډ کوارټر چکم د چلاس دلته ای جی پی او چکم غټ افیس مابس ټول دی په دې علاقې کې یو ټول عام خبردار دیامیر بادشاہ ډیم دلته تعمیر کیږي او هغه من کنسټرکشن او سی پی روټ او حوالے سره کار سکورټ انتظامات دلته اکثر بدای خو دې ایریا سره ډیر زیات اکثر حادثات د تاسو چې چلاس نوم چې کلم اړ نو بیا وسو مختلف خبر اور د ذکر دهشتګردي کاروای شو بسونو ټارګټ او دا مختلف قسم نامه چې کوم پتا ډیر مشهور یو ځای جوړ شي دلته دیم هم جوړي کی دلته حالات هم خراب دي څه شي
د دیامیر یو ځای اوسیدونکو چې په ګلګت بلتستان کې د ټرافیکی پیښې حال را سره شریکاوه او اوس زو کراچی ته د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبراير په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرڅ سوي دي نو موري پرم په کراچی کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند په لویانو یو جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دی په سیاسي چارو کې مداخله پریږدي او د هغه هیواد واک د منتخب سو غړو ته وسپاري حکومت له د مولا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د نیاز علي په راپور کې واوري
پرون د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هیواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي
جالی اسمبلیا ہے
دیوای دا جالی اسمبلیا نی دی یواز دانه چې وټونه غلا شوې دي د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي په منظمه توګه اسمبلی خرسی شوی دی د سن اسمبلی نه تر اولس مشر سوکۍ ایوانی صدر پوری سوداګانی شوی دی
ایوانی صدر تک کا سودا ہوا
مولانا فضل الرحمان زیاته کړي په پاکستان کې هیڅ جمهوریت نشته، فوج اسمبلیانی جوړوي او ماتوي، اسمبلیانی د فوج په خوخه جوړيږي. نو موري وایي چې اوس خو حالات دې ځای تر رسیدلي دي چې د فوج په وینا په قانون کې بدلون کیږي او جوړيږي، او وزیر اعظم د فوج په وینا د اسمبلی غونډه هم ربلي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړي چې د یوې منسوبې لاندې د ګوند غړو سره په ټاکنو کې درغلي شوي. حکومت د مولانا فضل الرحمان د دې خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویان نګت صدیقی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي په انتخاباتو کې هیڅ درغلی نه دي شوی.
الیکشن کې کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ٹرائبونلز بنے ہوئے
دا وای د الیکشن رستو لدې لپاره خصوصي عدالتونه یا ټریبونل جوړ شوې دي. نو دوی کولای شي چې دغه ټریبونل تلاټ شي او دوی ته خصوصي عدالتونو په اړه هر څه معلوم دي او په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. موږ په وړاندې هم دا تورونه رد کړی دي. پټاکنو کې داسې هیڅ درغلي نه دي شوي او کبیا هم دوی ثبوتونه لري، نو د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ ته هم تللی شي. دا ټول لارې د دوی لپاره خلاصې دي. دوی کولای شي چې هلتا لاړ شي. لدی وړاندې هم په انتخاباتو کې د درغلی او تورونه بیا الیکشن کمیشن وار په وار رد کړی او ویلي چې د 8 فروری ټاکنې رڼې او پر امن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه 40,000 نه تر 30,000 پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لگخ پیشوے دے اوس بچوک افغانستان تتللی شي او نه بدلتا راتلی شي. نو بیا د پاکستان نه 40,000 نه تر 30,000 پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته څنګه ورسېدل؟ نن هغه تار چرته دی اربون روپۍ لګخ په سر اغلی وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوي دي. زه د پاکستان د فوج نه پوښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
که آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا پخپل بیان کی دا وکڑی چې په خیبر پختونخوا کې په هر سرکاري محکمه پر مختیایي کار یا ټندر کې 10% برخه یعنی روپۍ وسلوالو ته ورکول کیږي. د دې په وینا چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ څوک ګامونه ناخلی، خو هغه وسلوالو ته کچا چای یا د یو وخت ډوډۍ ورکړي وي، نو بیا هغه نیول کیږي او تر هغه بلل کیږي. د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمان د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیری وجل شوی دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمان د خبرو په ورګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي او د هغوی دریض هم خپور کړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمان زیاته کړي چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلي سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه، نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړ چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي. یاد جلسې ته پسند کې بیا لا بیل ملت پال ګوندونو جوړ ګرینډ ډیموکریټک الاینس جی ڈی اے جنرل سیکرټری ډاکټر صفدر عباس یو ویل، اسټابلیشمنت تل د پاکستان په سیاست کې لاس وهنه کړې ده او د 8 فروری ټاکنې هم د اسټابلیشمنت د کنټرول نتیجه ده. دیوائی پٹول سن کی او پزن زینوں کی 50% او پزن زینوں کی 80% او بیا پزن سو کو 100% نتیجے بدل شوی دی. ٹاکنے دا درغلیو نہ ڈکی وی او دا کارتل اسٹیبلشمنٹ کڑے دے. حکومت پر سنگ جوڑی گی او اسمبلیانو تب سوک رازی اسٹیبلشمنٹ دا پریکڑ کوی.
کون حکومت کرے گا یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے.
جلسے ته په وینا کې د سن عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل، د سن حکومتي وزیرانو په مرسته په کچسمه کې غلاګانی روان دي.
کندکوټ، جیکب آباد، کشمور،
دیوای کندکوټ، جیکب آباد، کشمور، ګوټکی نن د چا لپاره هم محفوظ نه دي. د کچي د غلو په نوم د سن د حکومت د وزیرانو غلاګانی روان دي. په یاد سیمو کې تعلیمي ادارې تړل شوې دي، ماشومان سکولونو ته نه ځي، بس غلاګر ګرځي. د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا په خپل یو بیان کې د جمعیت علما اسلام د کراچۍ جلسه ناکامه بللی او ویلي چې اولس دوی په ټاکنو کې هم رد کړل او په جلسه کې ګډون نه کولو سره هم رد کړل. شرجیل انعام میمن په وینا چې جی ڈی اے او جمعیت علما اسلام په سن کې هیڅ ووټ نه لري او مولانا فضل الرحمان سره که درغلی شوی وي، نو په خیبر پختونخوا کې دی احتجاج وکړي. نیاز علی، مشال ریڈیو کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اس مجاغ لمشال ریڈیو سخ آوری دا مشال ریڈیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم پاک صافي اوریدلای شي. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لوره ګرځوم. د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنې کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس ټانی مشر غلام سفارین مشال رډیو ټول چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې ووژل شو. په هغه چاودنه کې اووه کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې لارلپنډي څخه گلګت ته تلونکي مسافروونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخ کچه درغلي شوې دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان څوکۍ خط شوې هم دي. نوموړي په کراچۍ کې د سیمې ولسي اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو یو جلسې په وینا کې زیاته کړه چې استبلیشمنت یعنی پوز دي په سیاسي چارو کې مداخلت پرېږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري. په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګزار ناروغي تعقیبي یا فالوپ واکسیني کمپاین پیلوي. دوی پرون مشال راډیو ټول چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونه یې ورته د څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. په اوکران کې د روسیې د روانې جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو د سرتیرو د مرګ ژوبلې زد او نقیز شمیرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشت راهیسې روانه ده یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیله د اوکراین د وژل شوو پوځیانو شمیر تر یو لک او لسو زرو زیات دی. په دې اړه راپور واوري چې اسمت څاروانې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وژل شوی دی. دغه یرغل د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی دا څرګندونی په هغه مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي و چې په دې جګړه کې 1,80,000 روسي پوځیان وژل شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان به د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړي چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,11,000 غړي وژل شوي او د هغوی 21,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای شوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپل پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې خبرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوریو د مرګ ژوبلې د غشمیري د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 50,000 یاد کړی و. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړۍ شوې او روسیې للویدیت څخه ډیره منځوي کړې ده.
ډیر وبخشي سالی محمد سالی او چتاوسته راپور وړاندې کړی د اسمت سروان راپور اوزرته وړاندې کوو. هغه راپور داسې چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر ویل دي چې د داعش د خراسان څنګه د حملو دوام اندېښنې پیدا کړې دي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل سي. سیګار د امریکا کانګرس په خپل درې میاشتنی تازه راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نور هیوادونو ته د ګواښونو یادونه کړې ده. د طالبان حکومت په بیا بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو داوا کړې ده، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو له خولې ویل دي چې داعش ډله په ټول افغانستان کې د جلب او جذب په لټه کې ده. نور حال په دغه راپور کې واوري چې اسمت ساروان د تبراندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېده په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګندنه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټه ته ویلي و چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څکم شپږو میاشتو کې له افغانستان د باندې هدفونه په نقش کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستان وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې په پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې حمله کړي او په ورستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلی شي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي دا سشکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپل طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسیدو پر اوروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غلمه شال رادیو خبري یا ویسو زلبیاځو د پاکستان پاړه د راپورونو پر لور دا ومنشتل ګوند خبر پښتونخوا څنګه نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویل دي چې ګوندونه باید لمازي زده کړو کې او د غیر جمهوریت قوتونو په لوي پر ځای په خپل کې یو سیاسي پارلمان پیوړی کړي. نو موري پرند پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوندی کابینت ټاکل ورسته د چارنوم وانه خست. خو مشال رادیو ته ویل چې اوس هم ځینی سیاسي ډلې د پاکستان امنیتي ادارې یا استابلیشمنت مرسته غواړي، نو ځکه دی هغوی پر یو پیوړی پارلمان باور وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
صوبای صدر می افتخار حسین مشال ایډو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې 13 د فبراير ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان استابلیشمنت پارلماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي. د کوم لوي چې پارلمان او جمهوریت کمزور کیږي
دا صدا د استابلیشمنت په حواله باندې مونږ چې د کم الیکشن راغله د انجینیر الیکشن دی. په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی، مونږ دې کردار ته چې کم دی په خنظر نګورو. د دې ملک جمهوریت کمزورې کول دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزور کولی چې پارلیمنٹ کمزور شي زمونږ اقتصادي پالیسي چې کم دی نه جوړيږي زمونږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملته نقصان رسی لہذا اسٹیبلشمنٹ لا پکار دي چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کوي هغه په دې شونه کې مداخلت نه کوي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینی سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسٹیبلشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو موټی شي نه چې غیر جمهوریت قوتونو سره مل شي.
سیاسي پارتو لا پکار دادي چې د تیر وخت کومه غلطۍ دا غي نه سبق زده کی او پکار دادي چې هغه په خپل کې دومره اختلاف تنزي چې دا غي نه نور قوتونه فائدہ واخلي. زمونږ نظریاتي اختلاف شته زمونږ د سوچ فکر اختلاف شته خدا سیاسي میدان دی او د ټولو پارتو په خپل خپل کردار دی نو پکار دی چې موږ سیاسي پارتي په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کو موږ لږ کم دی یو په خاص نقطو باندې د اتفاق پکار دی لکه خارجه پالیسي باندې په داخله پالیسي باندې په اقتصادي پالیسي باندې تعلیمي پالیسي باندې.
افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت له سوهنې پرځت شروع کړو هغه به دوامدار وي. دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ او دا پوز پر سیاست او ٹاکنو کے دلا سوہنے پاڑا تیر وختونو کے پوز او دا پوز مطبوعات سانگے بیا بیا دا خبر تکرا کڑے چی دوی پر سیاست کے حصہ سوہنے نہ کوی باید سیاست کے خیل نکلی شی او بل دا چی دوی ژوندی چی سرحدوں حفاظت ہوکڑی عمل کے دامنیت دا ٹنگخت لپارا کوٹل گامونه پور تکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
اوس د بلوچستان ته نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسیني کمپاین وروستۍ ورځ و. خو روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې وروسته د ورځنی تعقیبي کمپاین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګوزان مخنیوي له څاڅکو پاتې شوي دي. دوی وایي په هغه د ورځنی کمپاین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کیمپونو او په هغو سیمو کې ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې له څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. چارواکي وایي په کمپاین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 23 لاکه ماشومان واکسینوي. دیني عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګوزان او نور ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې پر روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه و کم عمر د 23 لکو 15 نوي زرو څخه و زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به 2 ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د په خبره پروان کمپاین کې د څاڅکو څخه به برخې پاتې شوی دي.
ځینې علاقې د شتا چې پاره کې افغان ریفیوجیز دي نو پاره زموږ سپیشل فوکس دي. پاره کې چاغې ډیسټریکټ دي، بیا کوټه ده، بیا پښین دي، کل عبد الله دي، بیا دغه سې کلاس افلا دي، لورلای ډیسټریکټ په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 14 کمپ دي، په دې کې زموږ سپیشل فوکس دي. او بیا داسې دي چې ځینې علاقې داسې دي چې پاره کې ریفیوزلز ډیر زیات وي لکه چمن ڈسٹرکٹ. هغه ڈسٹرکٹ کې بیا موږ خپل استراتیجی د موږ کومنیټ سټاف دی چې هغه سوشل موبلایزیشن کوي او خلک کاني کوي خپل کمپین وکي. کو خدای کړی موږ ودا کوشش کوو چې په دا کمپین کې یو کښنه هم نصفات وار کښنه ته تاسو کور کول سي. ولې چې په کراچي کې هم پولیو وایرس تا په بلوچستان کې تقریبا په لاس دولس ڈسٹرکټانو کې کې په نالیانی کې کې وایرس کار سوې دي.
دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د کوټ په ګډون د بلوچستان ډیره بوکټي او آبشار ګوټي هم د پولیو د وایرس له وجې د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکرتر عبدالله خان د مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاري مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خونو بیسې کوټه بلاک ورته وایي په دې کې کل عبدالله د کوټه ده پښینم پکې شامل دی. بیا زله هب د کراچي ته نږدې ده. دا زله دی اوس ډېر بوکټي مش پکې شامل کړه چې دوری زمش کوشش دی چې زیاته کار وسی. په بعضو علاقو کې خلک ست چې هغه انکاریان وي دی نه غواړي چې د دې کښنیان ته ویکسین ورولګول سي. ولې دا غو څه غلط فهمیان وي خلکو په ځینو کې ورچولي چې دا ویکسین کښنی ته تاوان رسي یا بعد کې شاید د دې سره کښنیان درول کېږي کښنیان نه پیدا کېږي. نو دا هغه د پاره بیا زموږ خصوصي ټیمونه سته چې خلک خبر کړي او دی پوه کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې یو اساس شی نشته. لہذا هغه په دې قانع کې قایل کې چې دې خپل کښنیانو ته ویکسین ورکړي.
بل خوا ډېری مذهبي عالمان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمن شی نشته چې هغه دې د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښتو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانی ته
بچن چې دې دوی صف پالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت خو صرف ډوډۍ نه ده یو ګونې دي دا هغه کې د هغه پوره ضرورت زندگی د بچی چې نه جوړ شي عامې بیماریانې د هغه علاج مور پلار خپل وس مطابق کوي یا مثلا گرمی روانه ده نو هغې نه بچ کېدو لپاره انتظام کوي یا یخنی ده حفظ ما تقدم په طور منه مخکې نه له جرسیانې کپڑے گرمې داراړي دغه رنګې دا حفاظتي طریقه جات لګول چې هغې کې د پولیو قطرې هم دي دا خو د پرنسپل د بچو حق خپل مور افسار باندې دې لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار څوک چې رکاوټ ګرځي نو دا قسم خپلو بچو سره په خپله عداوت کې دښمني کوي دا همدردي نه ده.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کال کې د بلوچستان د 12 څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا مندل شوی دی. په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکټي او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي. چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی. دا د ونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګزړن ناروغي مخ له ختم شوی ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو د بارانونو او سیلابونو پر لور د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د تیرې میاشتې ورښتونو او سیلابونو د غنمو فصل ته لوی زیان اړولی دی او په ځینو ځایونو کې خو اوس هم په پټیو کې اوبه ولاړې دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو لو ځنډېدلې دي. هغوی زیاتوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي د تاوانونو په اړه معلومات غونډوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په ورستیو کې لاغزمنو سره د مرستې ډاډ ورکړی و. انیسه اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو فصلونه خراب شوي دي. د پېښور د مترې سیمې کروندګر مراد خان د مې په دویمه مشال لیډیو ته ویل چې دوی د غنمو فصل ریبلې دي هغه د باران په اوبو کې ډوب پروت دی او دانې خراب شوې دي.
دې ځل چې کوم فصلونه زموږ شو نو هغه باران سره خراب شو چې سیلاب یو او چې کوم پاتې دي آی کې اوبه ولاړې. دې ځلې زموږ د فصل نه څه خاص توقع نشته ځکه چې باران سره ټول فصل تباه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو سیلابونو له وجې نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبل واوخته بلکې باغونو او فصلونو ته هم نقصان ورسوه. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې سږ کال د بارانونو له وجې د غنمو لوونه تر اوسه نه دي شوي او دوی اندېښمن دي چې د غنمو دانه به خراب شي.
زموږ چې کوم سوابې کې غنمو صورت حال دی هغه ډېر ښه نه دی. نن دا د 2 مئی ده او ماته یاسي چې 2 کاله مخکې په 2022 کې په 20 اپریل باندې چې کوم دی غنمو کټایا نه چې کوم بیا شروع شوی زې پزې او څو کال چې کوم دی دا اپریل کې بلا باران نو شول او زې پزې په ګلیم شوی دا نه دی وځي دا غنمو کوم فصل لې تیار فصلونو او کم ټایم کې دی لې چې نور په کار نه هو نه شو ځکه باران نو ډیر زیات سو غنم پکې پریوتلو باران نو د وځي کوم پریوتې غنم چې کوم هغه کې تیګونم روختلو فصل چې کوم دی تقریبا 30% چې کوم دی دا دی کوم پیداوار دی ما په خیال کم وي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو سروسې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دی په صبح کې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو په اړه معلومات راغونډوي او د سروې وروسته به له حکومت سره شریکوي. الته د مومند اوسیدونکو نجیب الله مومند وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وړاندې نه د ګرانې له وجې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او اوس که د غنمو پیداوار هم سمون شي نو ژوند به ډېر ګران شي.
دې ځلې چې څومره مخکې خلک به پر امید وو دغه فصلونو ته خوشاله به ورته وو د غنمو ترشرو ته غنمو کټای ته نو دغه شان دغه شان د بیخي خلک انتهایی مایوسه دی. نو کم خلکو به مخکې سوال کوو کېدې شي چې د هغه خلکو تعداد زیات شي.
دغه سی د مومندو یو بل کروندګر شاه سوار وای چې باید حکومت د سیلاب ځپلو سره مرستي وکړي.
زموږ خپل غنم ټول اوبو کې او سیلابونو له خراب کړی دي او چې چرته ملاړ شو ټول اوبو سیلابونو والي دي او ټول تشتي او د دې حکومت زموږ د خواته ټول زمیدار پریشان دي او د حکومت نه زموږ د متاوله بره چې یاره د دې سهل لاله رو بسی.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د متاثر شوو سمکو فصلونو لړکی کروندګرو ته مرستې ورکوي او کنه. په دې اړه مې د زراعت وزیر محمد سجاد ته ټلیفون وکړ، خو هغه د مصروفیت له وجې راسره د خبرو نه انکار وکړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي.
انیسا اجمل چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اورتو زیانونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو قبایلي پخوانیو قبایلي سیمو ته د جنوبي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې پوز ورسخه کورونه نیولې دي او سرتیر پکې پراته دي. دوی مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هغه کورونه په تیر څه باندې یو نیمه لسیزه کې د وسلوال پر ضد د عملیاتو پر مهال نیولې ول چې تر اوسه یې مالکانو ته کرایه هم نه دور کړې. پوز تر اوسه د سیمې د اوسیدونکو داوه پاړه څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي آصف خان وایي چې معلومات غونډوي او له ضلعي انتظامي او نورو چارواکو سره شریکوي چې مسله حل شي. اشتیاق مسجد پاړه تفصیل لري.
د تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکی محمد ممتاز خان چې دا وخت په ډیرا اسماعیل خان کښې ژوند تیراوي په دغې برا کښې مشال ریډیو ته ویایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې پوځ د ګڼ شمېر خلک کورینا قبضه کړي دي.
په شوال کې او دغه رنګه په شک توی کښته ده او دغه رنګه په سره روغه کښته ده او دغه رنګه په لادا په پټویلي کښته ده. نو موږ دا پوښتنه بربر کړې هم ده چې دغه دوی تورکونه تقریبا 22 مکاتي مطالبې وي. په هغه مطالبه کې یو مطالبه د دغې کورونو د واپس کولو او یا د هغې معاوضې ورکولو خبره مو پشه کړې وه. نو تر اوسه پوره دغه کورونه په قبضه کې دي، نو دا واپس کوي نه.
په سویلي وزیرستان کښې د خلکې کورینا نیولې په باره کښې پوځي چارواکیو لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي، خو مشال ریډیو چې د پوځ له طرفه د نیولې شوي کورونو کرایې معاوضې غوښتنې په باره کښې د صوبایي اسمبلي نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل دی. سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که پوځي چارواکیو دوی ته د خپل کورونو کرایې معاوضې زر ویر نه کړل یا دوی ته یې خپل کورینه حواله نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان لستون څخه ځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د اوتمازی مشران وایي چې انتظامیه د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي او ورته د په څلیوري ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی یا برېښنا ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې انتظامي چارواکي سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په څلیوري ساعتونو کې یوازې دوې ګنټې بجلی لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل سي نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي. بلخوا د میرامشا انتظامي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې خلک د برېښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه د بجلی د ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
اوتمانځای قبیلو مشرانو میرامشا کې د مۍ پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلورویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشا کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامی چارواکو سره یې ولیدل د دوی په وینا حکومت انتظامیه ته د راتلون کې پنځ شنبه پورې وخت ورکړي چې وابډا یا نور متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلور ویشتو ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډنګ نه وو، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه 200 راکوي.
عوامی مشتا دش په هم رز وشل ادا اول می 24 گم ته بجلی وا 24 نار تلار تلار تلا اخری کا تا درې گم ټکړه اس کو ور جوړ شو تا دوه گم ټکړه یې مو نه پښتا نه می بیت بیٹری لا کیږي بیا مو تا وطن یې ټوله مونا په مټی نی ولای مش دا انتظامیا تا د سول روړو چې خدای دې پورا کاوه به سره راګېږي کته دې به چیک سره راګېږي زبجلی غوړو نه خامخایو نه غوړو ځکه چې مونا ما دنیاشتا شپږ گم ته بجلی وچاو نه غوړي.
د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزه دلیلونه او ستنې د لرې کړي.
سره مل جلګا وکړه چې د وزیرستان بجلی مخشې 24 ګمټه چاله دلا چول افغانستان با وزیرستان دا بانیسای دا مروا دا غوند و خو چې کله ای ډی پی شو دې په یو تر تر دلاس ګمټه کړه بیا یې تر سپیس کړه بیا درې کانن یو د وترو وصلې دو دا غنا بعد می زه هیڅ شي دا خبره نه مانی پداشه نه دې کړه پیرا زو بیا د عوام سره بیا مرکا کا بیا چې یو ورته سچې چګېږا مې د عوام ور چګېږا مټه اترې اغه لال ټولته جپلور نکمې کنا گزارا کړی دو زو اغه لال ټولته گزارا کی.
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته باور ورکړ چې د نورو قبایلي زلو سره طریقې کار وی هغه به وزیرستان کې هم وی. نو ما وړي وویل چې قبایلي زلو کې چونکه د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس د غلطه د بجلی ترسیل کم کړي. ټولو قبایلي زلو کې 200 بجلی وی، هڅه کړي د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او له جنوبي او شمالي وزیرستان اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر اوسیدونکي وایي چې په قبایلي زلو کې د برېښنا د ویش اداره یا ټیسکو ورته له تیر یوې اونۍ راهیسې په څلورو ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې هغه اداره باید ورته د پخواني موافقې له مخې لږ تر لږه 6 ساعته برېښنا ورکړي. د ټیسکو یو چارواکي ویلي چې حکومت هر کال قبایلي زلو ته د برېښنا په لړ کې د کرونو روپیو رعایت ورکوي. محمد سراج وایي چې په سیمه کې خلکو بې درېغه برېښنا یا بجلی کارولې او د رعایت پیسې ختمې شوې دي، نو ځکه لوډ شیډنګ یا پارچاو زیات کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د لنډ کوتل ملک عطا الله پر دی وای کر روان ګل ورځ پورې دوی ته بجلی بحال نشوه، نو بیا به احتجاجن د تیر په سیر سرکاري ادارو ته هم بجلی ور بند کړی.
روډ نه بندو کنه، نن د روډ خبره کړې مونږ به بجلی لین بندو، د غټ لین به بندو، هغه پر دا بند ان شاء الله چې مونږ به ورته نو سو چې کومه پر مونږ ته بجلی خپل اهل کړی نه مخکې مونږ سره اګریمنت کړای سپیګو ګینټو بیا څلور کال اوس بیا ته ما شپې ګینټې مونږ ان شاء الله یو سره کومو به سره نه ما شپې ګینټو باندې به سره خبره کو.
د بجلی په دې مسله ځنې نورو کسانو هم را سره خپل غوښتنې وندخنی شریک کړي.
نما امیر افریدا د ټیسکو د پیسکو خلاف راوتلیو چې دای د مون بیل غوړي د مال خو د سیټی ایریا حقوق هم په کور دي چرو کی هغه حقوق هم مال نه راکوي چې سیټی ایریا حقوق مال راکوي زبې لا بیا د بیل خبره سره د غو نو تا خو مال هیڅ نه راکړي.
خو بیا به د سیر ته وي چې په 2 غنټه کې چې تو خو موږ له دمر را پرې خو چې 2 غنټه لون د وګړو چې په 2 غنټه خو په خا وای کنه ایمو خو ټول لند ټویلونه کندغه بجلی باندې است موږ له دا بجلی نه راکوي موږ خو به
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د عامه اړیکو افسر محمد سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر کال دوی ته د قبایلی ضلع د بجلی په مد کې سبسیډي ورکوي، خو دا ځل نه دا اجازه ورکړل شوی نو زکه ورته د بجلی دورانیا یوازې دوا ساتونو ته راوستلې
چې کله دا خلک دا بجلی به درېغه استعمالی نو دې دوه دا مسله راشي چې کم مونږ ته سبسیډي والا پیسې ملاويږي هغه وخت نه پیله ختم شي نو حکومت بیا مونږ لا دې حواله سره مزید احکامات را کی چې تاسو دا لوډ شیډنګ سٹارټ کې سیوای کې او بجلی خلکو ته کم اور کوي د دې مسلې واحد حل دا دی چې خلک میټر ولګي چې کله خلک میټر ولګي نو موږ ته په پراپر بیلینګ ملاويږي پیسې به ملاوي ریوینیو به جنریټ کی نو دا مسله به بالکل بیا ناراضي
د خیبر ولسی وګړي وای په خوانه فاټا کې د مودو رئیس د بجلی بل ورکولو څه نظام نو موجود خو چې کله نه 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شو او یو شمیر صوبایي او وفاقي ادارو اختیار ور وغځېده نو د بجلی ورکولو کمپنیو هم ورته امر کړی چې اوس به هر کور ته د بجلی میټر لګي او د یونټ په حساب به ترې بل اخیستل کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس